وی هم د حکومتي مداخلو له امله ل کرکټ څخه محروم شو، خو بیا وروسته بیرته د کرکټ نړیوال شورا اجازه ورکړه.
د اکتوبر 8 د سامي او بصري میراثونو د ساتنې له نړیوالې ورځې سره برابره ده. آیا افغانستان دا میراثونه لري؟ د افغانستان په شان جنګ ځپلي هیواد کې د سل کلونو میراثونو د له منځه تلو اندېښنې لامل شوي چې مسؤلین یې د ساتنې لپاره هڅې پراخې کړي. دا چې څنګه په دغه تفصیلي راپور کې له خان محمد سیند اورو.
افغانستان د خزینه سندرغاړې میرمن پروین غږ د دې هیواد د سمعي میراثونو په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره شاوخوا اویا کاله مخکې ثبت شوی دی. په تېره یوه پیړۍ کې د پروین او ځینو نورو غږونه د دیني او دودیزو بندیزونو، څلوېښت کلنو جګړو او لږو امکاناتو سره سره بیا هم خوندي پاتې شوي دي. اوس د افغانستان په ملي راډیو کې 15,000 ساعته سمعي غږیزې فیتې او 15,000 ساعته بصري فیتې د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې خوندي دي. په دغو فیتو کې د محمد ظاهر شاه له دورې نه تر اوسه د پاچاهانو او جمهور رئیسانو ویناګانې، بیانې، موسیقي، کنسرتونه او هنري او ادبي پروګرامونه ثبت دي. په دغه آرشیف کې د طالبانو د دورې ډیر لږ سمعي او بصري مواد زیرمه شوي دي. دا د ملا محمد عمر غږ دی.
ترمو هیوادوالو ته معلومه ده چې د ثور کودتا وروسته خلقیانو او پرچمیانو زرګونو مجاهدین د کورونو څخه ایستلي او په جنګونو.
دغه شپږ دقیقې فیته د طالبانو د رژیم د امیر المؤمنین ملا عمر وینا ده چې په 1380 لمریز کال کې یې د زنداني مجاهدینو د برخلیک په اړه په کندهار کې کړی او د شریعت راډیو له لارې خپره شوې. د طالبانو یوازینی سمعي میراث دی چې د افغانستان د ملي راډیو ټلویزیون په آرشیف کې ساتل شوی دی. د افغانستان د ملي ټلویزیون مرستیال عبدالغنی مدقیق وایي د طالبانو یو لنډ ویډیو چې د وخت د کورنیو چارو په وزارت کې ثبت شوی اوس هم شته. د ده په خبره دغه ویډیو له لږ څه لرې واټن څخه اخیستل شوی او طالبانو اجازه نه ده ورکړې چې پروګرام یې له نږدې ثبت شي. ښاغلی مدقیق وایي هغه مهال په طالبانو کې داسې کسانو چې غوښتل یې د ملي راډیو ټلویزیون آرشیف وسوځول شي، خو داسې کسان پکې هم و چې غوښتل یې دغه آرشیف وساتل شي.
په هماغه وخت کې ملا محمد اسحاق نظامی، امیر خان متقی وزیر اطلاعات فرهنګ، ذبیح الله امانیار دوی تللي وو. د وخت شورا رئیس ملا رباني ته ورغلل دغه آرشیف یو د افغانستان تاریخ ده او دا باید له منځه ولاړ نه سي. نو په هماغه کلونو کې وساتل سو.
له دې سره سره طالبانو د خپلې واکمنۍ په وروستیو کې د ملي راډیو ټلویزیون د آرشیف ځینې مواد چې هندي او عربي موسیقي پکې شامله وه د سرخي پله په پلیګون کې وسوځول. د افغانستان پر ملي راډیو ټلویزیون سربیره د افغان فلم دولتي اداره هم په خپل آرشیف کې د سلګونو ساعتو سمعي او بصري فیتې لري. په دغه آرشیف کې د امان الله خان له دورې نه تر اوسه پورې هنري فلمونه او سیاسي بیانیې خوندي دي، خو د طالبانو د دورې پکې هیڅ میراث ثبت شوی نه دی. خو اوس د ملي راډیو ټلویزیون او افغان فلم د سمعي او بصري میراثونو ډیره برخه ډیجیټل شوې ده. د افغان فلم او ملي راډیو ټلویزیون مسؤلین وایي هڅې روانې دي چې د دغه آرشیف یوه نسخه په یوه دویم ځای کې هم زیرمه شي. د سمعي او بصري میراثونو ساتنه یوازې د مسؤولو ادارو اندېښنه نه ده، بلکې دغه اندېښنه نړیواله هم ده. د ملګرو ملتو د سازمان علمي او فرهنګي څانګې یونسکو د اکتوبر 8 د سمعي او بصري میراثونو د خوندیتوب د ورځې په نوم نومولې ده. د دغې نومونې هدف د یادو میراثونو په اړه عام پوهاوی، د دوی ساتنه او د ساتونکو مؤسسو ملاتړ او دودول دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
نیما نړۍ
سره به میان خلیم را باندې ولګولې.
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نو زم نور ته د ژوند خو زه په دا مرګ خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاس د خبرونه وګمی جوړ کړی د اوزه مرسلین ارسلای درته وړاندې کوم. د دې اونۍ د خبرونه موضوع په لارو او کوڅو کې د خزو جنسي زورول دي. خزي د امنیتی سنزو سربیره په لارو او کوڅو کې له جنسي زورونه سره هم مخ دي. ول یو شمیر ځوانان په لارو او کوڅو کې خزي او نجونی جنسي زوروي.
کورونی سم روزنه ورکړی وای بچي به په دغه ډول جنسي انحرافونو نه اخته کېدل.
د ځوانانو سم روزنه لکم ځای پیلېږي او د کورنۍ ونده د ماشومان په روزنه کې څومره اړینه ده.
بیا هم په درملنه کې او تربیه کې کورنۍ ونده او نقش لري.
د نجونو او خزو په وړاندې څنګه کېدای شي د جنسي زورونه پیښې راکمې شي؟
دا په کار دي چې حکومت هم په دې باندې باید توجه وکړي.
موږ هڅه کوو چې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس په راپور لوګمی وورو چې دی وینځلې په حق پیدا کیږي.
د معلم ورځ وا او زم مکتب ته تلم یو غټ کې کم را سره وم. یو لیک را پسې راتلو چې ډېری بدې خبرې کولې او دا دومره شاله و چې هیڅ په خبره باندې نه پوهېدم. دا څو ځګه ما پسې راغی. زه ډېر په قار وم. د سرک سر ته چې ورسېدم کیک مې د کراچۍ په سر کې کی خود او د کراچیوان ګیلاس مې واخیستل. دی باندې مې وار کړ. دا ګیلاس خو دی باندې ونه لګېد خو ګیلاس مات شو. همدغه و چې دا هلک لاړ او زما شی پرېښود.
دا سیده و چې دولسم ټولګي کې زده کړې کوي. د هغې په خبره هره ورځ د جنسي زورونې سره مخ کیږي. له کوره تر ښوونځي په لاره کې د هلکانو او ان سړیو لخوا ورته بدې خبرې کیږي. له بلې خوا زرمینه هم په لارو او کوڅو کې د جنسي زورونې نه سر ټکوي او په دې اړه راته وایي.
د ملي بس موټر کې ناستوم او کله چې د ملي بس تیرېده نو هلته ترافیک پرې نه ښود. ویل چې ځکه چې موټر مو غټ دی او د دې لار نه تیرېږي. نو کله چې هغه ورته ویل چې نن دیونه اخره ورځ ده نو کولای شي چې لطفا مونږ پرېږدي. دې په ځای چې هغه قانوني کړنلارې یعنی د مراد کې یا په هغې عمل باندې مخته لاړ شي. په ما د ترافیک سترګې ولګېدې. ویل چې ته څه وایې چې موټر پرېږدم که نه؟ یعنې زه څه کاره چې زه دا پرېکړه وکړم چې باید لوی موټر په دې لار پرېښودل شي که نه؟ خو فقط هغه زایمت دی چې دوی غواړي په یو ډول نه په یو ډول هغه خپله خبر ورسوي.
دا چې ولې یو شمېر نارینه ځان ته حق ورکوي چې د بل انسان د آزار او اذیت سبب دي شي؟ آیا دا خبره د کورنۍ په تربیه پورې تړاو لري؟ د هلمند ولایت اوسیدونکي ملاله اسحاقزی چې د دوو لوڼو او څلورو زامنو مور ده وایي که کورنۍ د ماشومانو په روزنه کې خپل مسؤلیت سم ترسره کړي نو د نجونو او ښځو په وړاندې به د جنسي زورونې کچه راټیټه شي. هغه د یوې مور په توګه وایي.
یو مور پلار ته پکار دی وخت چې اولاد پیدا کیږي او خصوصا د اوو کالو څخه یعنی قانوني د اوو کالو څخه اولاد یو دغه ته ضرورت لري چې باید په یو چوکاټ راوستل سي. یل دوی ته باید د اوو کلن څخه تربیه او تعلیم ورکول سي چې څرنګه چې په کور کې مور او پلار او خوند ورون ور باندې ګران دي دغه څه باید باندې فکر وکړي چې یو انجلۍ که مکتب ته ځي هغه هم په کور کې ورور لري مور لري پلار لري. داسې دوی قیاس وکړي چې د دوی د کور د خپل د هغه بې ادب بلوکان چې د نجونو د سبب او د آزار اذیت ګرځي دوی که داسې قیاس وکړي چې دوی د کور یو خور یو لورې دوی ولاړ سي مکتب ته او دوی ته اذیت او آزار پیښ سي دوی سره کوم عکس العمل اجرا کوي. نو دا پکار دی چې باید فامیلونه خپل اولادو ته سالمه تربیه ورکړي او دا پکار دی چې حکومت هم په دې باندې باید توجه وکړي.
په دا وروستیو کې د کابل د لارو او کوڅو د ناامنیو خبرونه اورېدل کیږي. په خاصه توګه د شپې مهال لارې او کوڅې ناامنه او خلک له دې کبله زیات اندېښمن دي. خو د ښځو او نجونو په وړاندې بیا دا ستونزه څو چنده زیاته ده. دوی نه یوازې د شپې لخوا په لارو او کوڅو کې د غلو او شوکمارو د برید تر ګواښ لاندې دي بلکې په رڼا ورځ هم له ستونزو سره مخ دي. ښځې او نجونې د ښوونځي پوهنتون کار د سودا اخیستو پر مهال او نور اکثره ځایونو کې د جنسي زورونې سره مخامخ کیږي. د ښځو چارو وزارت مسلکي او د پالیسۍ مرستیاله سپوږمۍ وردک هم د ښځو او نجونو په وړاندې ستونزې مني خو وایي کره شمېره نه ده معلومه چې هر کال څومره ښځې او نجونې جنسي زورول کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه اداره یا یوناما د 2000 میلادي کال په راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د جنسي ځورونی او تاوتریخوالی د نه راپور کېدو په اړه اندېښنه لري. په راپور کې راغلی چې ښځې د جنسي ځورونی موارد ځکه نه راپور کوي چې د جنسیت پر بنسټ نا انډولي په ټولنیزو نورمونو کې توپیری چلند موجود دی او جنسي ځورونکو ته په بده سترګه کتل کېږي او له همدې کبله ښځې معلوماتو او خدماتو ته لاسرسی نشي موندلی. د دې ترڅنګ د ځورونکو نه مجازات کېدل هم د تاوتریخوالي او جنسي ځورونې د زیاتېدو لاملونه ګڼل شوي دي. ښځې او نجونې تر ډیره د جنسي ځورونې موضوع له هیچا سره نه شریکوي. په تیره بیا دا موضوع په کور کې نه یادوي ځکه چې دوی ویره لري که دغه موضوع له کورنۍ سره شریکه کړي نو کیدای شي کورنۍ ورته نور له کوره بهر د کار یا زده کړو اجازه ورنه کړي. بهشته چې په یوې غیر دولتي ادارې کې دنده لري وایي له ورته ستونزو سره زیاته مخ شوې ده.
د کابل هیڅ یو ځای او کوڅه امن نه دی. څو ځله دا مشکل نه مخامخ شوم. څو ځله کله چې له دفتر نه کور ته راتلم له نامعلومو کسانو له خوانه تعقیب شوم.
د ښځو چارو وزارت مرستیاله سپوږمۍ وردک د ښځو په وړاندې شته ستونزې او ننګونې زیاتې بولي. هغه وایي یاد وزارت د دغو ستونزو د لمنځوړلو لپاره عامه پوهاوی کړی او د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره نورې برنامې هم په پلان کې لري.
موږ د عامه پوهاوي لپاره د دغه ډول ځورونې نه د مخنیوي په خاطر موږ ډېر ځله تلویزیوني سپوټونه نشر کړي، خبره کړې دي، د رادیو د لارې خبره کړې دي او کله چې موږ په ښار کې او په ولسوالیګانو کې موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه درلودلي. د دې په باره کې موږ معلومات خلکو ته ورکړي چې څومره سبب د رواني او روحي مریضۍ او ګرځي او څومره نجونې او ښځې خپل وظیفه خپل دنده او د مکتب ته او پوهنتون ته تګ نه منصرفې کیږي. نو په دې اړه ډېر معلومات ورکړي دي خو ضرورت دی ته چې په د معارف ته هم په ښوونځیو کې دغه معلومات وړاندې شي او هم د جوماتونو دخوا ټولو کورنیو ته دغه معلومات وړاندې کړي.
د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی او ځورونه د قانون خلاف عمل دی نو ځکه د دې عمل ترسره کوونکي د پولیسو له غبرګون سره مخ کیږي. خو دا چې پولیس د جنسي ځورونکو خلاف کوم قانوني اقدامات کولی شي او د ښځو او نجونو شکایتونو ته څنګه رسیږي دا به د کورنیو چارو وزارت له ویان طارق آرین نه واورو.
مونږ هر ورځ ځینې کسان چې هر اونۍ هر میاشت د آزار او اذیت په برخه